کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې ګڼ شمېر هیوادونو په یوه خوله له طالبانو اوربند غوښتی، خو افغان دولت د طالبانو په نیت شک لري.
افغانستان خلق حق لري چې د یو سرتاسري او دایمي اوربند خاوندان شي. له بده مرغه طالبان تل وینا کې یو سوای او په عمل کې دوی تاوتریخوالي ته دوام ورکوي.
د چارو له کتونکو دا پوښتو چې د قطر خبرې ولې د تمې خلاف ښه پایلې ورنه کړې. د پاکستان او افغانستان د اړیکو خړپړتیا افغان حکومت خپل ټول ډیپلوماتان کابل ته راغوښتي، او افغانستان کې د تور فنګس ناروغۍ پیښې ډېرې شوې دي.
په بامیان، جوزجان، وردګ، فراه، سمنګانو کې موږ یوه یوه پیښه لرو. په کابل ولایت کې 8 پیښې او په بلخ ولایت کې 2 پیښې موږ لرو.
خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره میر احمد صاپای مختوړي. په دویمه نیمه کې درته 25 دقیقې بحث هم لرو. په هغه بحث کې پر دې خبرې کوو چې روان نو ناامنیو پر اقتصاد او بازار څه اغیز کړي. خو اوس خبرونه په خبرونو سره پیلوو. صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکا او عمدتاً اروپایي هیوادونو ډیپلوماټیکو استازولیو ناټو او یوناما له طالبانو د بریدونو د چټک بندېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس په هرات کې دی او د یاد ولایت عمومي وضعیت ارزوي. او انګلستان نن دوشنبه تقریبا ټول هغه محدودیتونه لرې کړل چې د کرونا وایرس په مهال لګول شوي وو. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا په شمول د 14 عمدتاً اروپایي هیوادونو ناټو، یوناما او اروپایي ټولنې استازولۍ د طالبانو د بریدونو د چټک بندېدو غوښتنه کړې ده. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې لیکلي، د طالبانو روان بریدونه د خبرو له لارې، له سیاسي حل لارې او په دوحه کې د سولې له بهیره د هغوی د ملاتړ له ادعا سره په ټکر کې دي. په اعلامیه کې د ملکیانو پراخه وژنه، بې ځایه کول، د بشري حقونو نقض، په زندانونو برید او ګڼ نور داسې موارد په کلکو ټکو غندل شوي دي. وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې ګڼ شمېر د لویدیځو هیوادونو او معتبره سازمانونو د اعلامیې په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. لویدیځو هیوادونو او معتبره سازمانونو داسې وخت جګړو د چټک بندېدو او د اوربند غږ کوي چې تېره شپه په دوحه کې په لوړه کچه بین الافغاني مذاکرات په اوربند یا اورکم له موافقې پرته پای ته ورسېدي، خو یوازې پکې د سولې د خبرو په چټکتیا ټینګار وشو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هرات کې دی او د یاد ولایت عمومي وضعیت ارزوي. ارګ مڼې هرات ته د ولسمشر غنی د نننی سفر په تړاو په تعقیبي اعلامیو کې لیکلي، ولسمشر هرات ته په رسیدو 200 ظفر قولي اردو ته ولاړ او هلته یې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره وکتل. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د قولي اردو قمندان د امنیتي وضعیې په اړه ولسمشر ته راپور ورکړ، او هغه هم د هیواد په لویدیځ کې امنیتي او دفاعي چارواکو ته د امنیتي وضعیت د لا زیات ښه والي په هدف لارښوونې وکړې. ولسمشر غنی داسې وخت هرات ته تللی چې د دغه ولایت ګڼې ولسوالۍ دا وروستۍ څو اونۍ د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. ان تر دې چې د طالبانو جنګیالي د اسلام قلعه بندر ونیو، چې په نتیجه کې له ایران سره د افغانستان دغه مهم ترانزیتي بندر څو ورځې تړلی پاتې شو. په افغانستان کې له تېرو شپې راهیسې درې ولسوالۍ د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قول اردو ویاند حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل، د سمنګان ولایت د دریسوف بالا ولسوالۍ نن سهار د افغان پوځیانو لاس ته ولوېده. هغه وویل د ولسوالۍ د بیانیولو پر مهال په طالبانو باندې هوایي او ځمکني بریدونه وشول چې په نتیجه کې 10 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د دغو ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. اخو بیا د اوروزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته تایید کړ چې افغان پوځیان بیګا له دهراو ولسوالۍ راایستل شوې چې په نتیجه کې دا ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. له دې سره په اوروزګان کې تر مرکز ترنکوټ ور هاخوا هیڅ ولسوالۍ له افغان پوځیانو سره نه ده پاتې، ځکه 15 ولسوالۍ یوازې تیر جون طالبانو نیولې وې. په کاپیسا کې هم یو امنیتي چارواکي د نوم د ناخستلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړ چې نجراب ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل کوم طالبان چې د نجراب ولسوالۍ په ودانۍ کې میشت شوي وو، پرې هوایي بریدونه شوي او له ډلې 12 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. انګلستان نن دوشنبه تقریبا ټول هغه محدودیتونه لري کړل چې د کورونا وایروس په مهال لګول شوی وو. دا محدودیتونه داسې وخت لري کیږي چې د کورونا وایروس ژر خپریدونکې ډلتا بڼه د ریکارد تر کچه زیاته شوې. نن سبا په بریتانیا کې د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایروس د 500,000 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبتېږي چې دا په جنوري کې د کورونا وبا د اوج د مهال په څیر لوړ شمېر دی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د کورونا وایروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره سره د دې وخت دی چې اقتصادي کاروبارونه بیرته پرانیستل شي، ځکه د په وینا د دغه هیواد 90% بالغو وګړو د کورونا ضد واکسین یو ستن لګولي او 80% وګړو د واکسین دواړه ستنې لګولي. په روسیه کې تیر دو درشلم کال د وړم کال په پرتله په نشي موادو پورې د تړلو علتونو له کبله د مړینو شمېر 80% زیات شوی. د روسیې د احصایې ادارې روستات په هغه راپور کې چې آر بی سی خبري اژانس یې جزئیات خپاره کړي، راغلي چې تیر کال په روسیه کې تر حد د زیاتو نشي موادو د کارونې له کبله 1,314 کسان مړ شوي، حال دا چې وړم کال دا شمېر 4,500 شاوخوا و. په راپور کې راغلي چې له 2014 څخه تر 2013 کال پورې په روسیه کې هر کال له 4,400 څخه تر 4,800 پورې کسان د نشي موادو د اړوندو علتونو له کبله مړه شوي دي. او د افغانستان د کرکټ وتلي لوبغاړي راشد خان ویلي تیر 15 کاله یوازې 15 ورځې په کور تیرې کړي. خان دا خبره له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې چې پرون خبره شوې. هغه ویلي په لوبو کې د سختې بوختیا له کبله ډېره کمه موقع پیدا کړې چې خپله کورنۍ وګوري. د افغانستان د کرکټ د شل اوریزو لوبو کپتان او د نړۍ د شل اوریزو لیګونو دغه ستوري لوبغاړي دمګړې په لندن کې دی، چیرته چې تمه ده په څو نږدې ورځو کې د سلبالیزو کرکټ لوبو کې برخه واخلي. سلبالیز تجارتي لوبې په انګلستان کې د اتو ټیمونو ترمنځ د جولای له 1 په لیګي او یو میاشت دوام کوي. د ګارډین پر راپور کې دا هم راغلی چې راشد خان د کورونا وبا له پیله ګڼو هیوادونو ته د سفر په خاطر 1,00,000 واره ټیسټونه ورکړي او هر واري 4 ورځې قرنطین هم تیر کړی.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. پاتې د ازادي رادیو .com. یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په افغانستان کې د امریکا، اروپای ټولنې او ناتو سربیره د 14 هیوادونو سیاسي استازولۍ د طالبانو روان بریدونه او پرمهال له سیاسي لارې د شخړې په حل ټینګار په ټکر کې سره بولي. د هیوادونو یو ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او پر اوربند هوکړه وکړي. په ورته وخت کې کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر او سرپرست ویلي دوی هر څه ژر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتونکي دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د خبريال راپور ته.
په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړ پوړو پلاو ترمنځ د غونډې په سبا د نړیوالې ټولنې لخوا یو ځل بیا په افغانستان کې د تلپاتې اوربند غږ پورته شوی. که څه هم تمه وه چې په دوحه کې به پر یو شمېر موضوعاتو لنډمهاله هوکړه وشي، خو ښکاري چې داسې کومه پایله نه ده ترلاسه شوې. اوس په افغانستان کې د امریکا، اروپایي ټولنې او د ناتو سربیره د 14 هیوادونو سیاسي استازولیو یو ګډ اعلامیه کې د طالبانو لخوا د روان تاوتریخوالي پای او د تلپاتې اوربند غوښتنه کړې. په دې اعلامیه کې چې په افغانستان کې د کاناډا، چک، ډنمارک، آسترالیا، اروپایي ټولنې، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، کوریا، هالند، ناتو، اسپانیا، سویډن، برېټانیا او امریکا ډیپلوماټیکو استازو لخوا خبره شوې راغلي د طالبانو بریدونه د خبرو له لارې او سیاسي حل ته د رسیدو هڅې له منځه وړي. د دې هیوادونو په ګډه اعلامیه کې یادونه شوې چې د طالبانو بریدونه ملکي خلک زیانمن او بې ځایه کوي او زیاتوي. د بریدونه د خبرو له لارې د سیاسي حل او په دوحه کې د سولې بهیر څخه د طالبانو د ملاتړ له ادعا سره ټکر کړي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي هغه سیمې چې وروستیو کې طالبانو نیولي، ترې د بشري حقونو د سرغړونې، د خصوصي او عامه رسنیو د بندېدو او د بیان ازادي د کچې د راټیټېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر وایي دوی هر سشر په ټول افغانستان کې د تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتونکي دي. راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه د دې اعلامیې د خپرولو تر څنګ لیکلي، طالبان باید په ټول افغانستان کې له تاوتریخوالي ډک بریدونه بند کړي او دوی سمدلاسه د یو تلپاتې او ټولیز اوربند غوښتنه کوي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د اوربند غوښتنه د افغانانو په ګډون د ټولې نړۍ ده، خو طالبان ورته غاړه نه ږدي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز مشر دوا خان مینه پال:
دریز بیا دی چې تاوتریخوالی د افغانستان د خلکو وژنه، د زیربنا ورانونه، دا باید سمدستي ودرېږي او د افغانستان خلک حق لري چې د یو سرتاسري او دایمي اوربند خاوندان شي. د بده مرغه طالبان تل په وینا کې یو څه وایي او په عمل کې عملا د افغانستان خلک او نړۍ ویني شي دوی تاوتریخوالی ته دوام ورکړي،
خو طالبان بیا له دې ادعا سره مخالفت ښایي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی سولې ته ژمن دي او په همدې موخه یې لوړ پوړی پلاوی د سولې خبرې پر مخ وړي. پر طالبانو د اوربند غږ داسې مهال کیږي چې د ناتایج شوو راپورونو پر بنسټ د ډلې لنډمهاله اوربند د خپلو پاتې بندیانو له ازادۍ سره مشروط کړی دی. هغه غوښتنه چې ښکاره ورسره افغان حکومت مخالفت ښودلی او وایي د بندیانو له ازادۍ وروسته طالبانو له ژمنې سره سره تاوتریخوالی کم نه کړ او له خوشې شویو بندیانو یې هم ډیر شمیر بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي دي.
و موردل چې په کابل کې د څوارلسو هیوادونو استازو او دغه راز امریکا او ناتو له طالبانو غوښتي چې اوربند ته غاړه کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په دوحه کې د افغان دولت او طالب مرکچیانو د باصلاحیته غړو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. لکه څنګه چې تمه کېده دغه غونډې هغه څه پایله ور نه کړه، یا حداقل هغه څه چې تر خبرو سول هغه څه نه و چې د افغانانو قناعت حاصل کړي. پر همدې موضوع لاندې بحث لرو. راسره استډیو ته وصل شوی میلمانه دي د پانتون استاد او د چارو کتونکي خالد سعادت او دغه راز د چارو بل کتونکي احمد خان مسلم. سعادت صاحب، له تاسو پیل کو، د قطر غونډه ته تمه ډیر وي. خپل پخوانی ولسمشر حامد کرزی وویل چې دا غونډه متفاوته ده. خپل کله چې ښاغلی عبدالله روانېدل کابل، وی ویل چې باصلاحیته پلاوی دی او دوی به ځینو پریکړو ته ورسیږي، اما هسې ونه شول. ولې
مننه، تشکر. زه فکر کوم چې منګه لبد منغه د یو حالت کیو چې دلته د هغه فضا چې د سولې د خبرو لپاره رامنځته شوی وه چې اوس هغه نړیږي، له منځه ځي. او دا د جګړې شدت دی. طالبان په دې باور دي چې موږ په جګړه کې برلاسي یو، موږ په جګړه کې کامیاب یو، او په ځمن کې دوی لپاره د سولې خبرې دومره ګټور نه دي لکه څنګه چې په جګړه کې دي. ما حقیقت دا دی چې د سولې خبرې کې دوی کولای شي د واک تر ستلو لپاره ورسیږي، نه په جګړه کې، ځکه شل کاله دوی جګړه وکړه، دوه کاله مذاکرات، یو نیم کال مذاکرات وکړه. دومره څه چې مذاکرات کې ترلاسه کړ، زه فکر کوم چې په شل کاله جګړه کې نه ترلاسه کړ. یو مسله. دویمه مسله دا ده چې دلته د ماته څخکاري څه چې موږ ګورو، له بده مرغه دا به ډېر یو بد حالت ولري چې د سیاسي طالبانو او د جګړې طالبانو ترمنځ یو واټن جوړ شوی دی. او دغه واټن تر څو چې کوشیر نشي، تر څو چې راجاب بیرته سره یو ځای نشي، دا به ډېر ستونزمن اوسېږي چې موږ د یو دایمي اوربند خبرې وکړو. ځکه دغه د جګړې طالبان دوی د فتحې خوبونه ګوري، دوی د دوی په عمل کې چې موږ عملیات نه کوو. ولې تاسو ویل چې تقریبا دغه
ولسوالۍ په دوحه کې سره کوم کسان ټول سي وو؟ مثلا د طالبانو لخوا ملا برادر په مشرۍ د پلاوي کې وو، دغه راز له دې خوانه هم ډاکټر صاحب عبدالله چې د سولې په چارو کې لومړی خبره کوي. دوی کولای شوی چې حد اقل د اختر په مخه یا همغه د درې میاشتنی اوربند خبره کېدلې، اما په اعلامیه کې بیخي داسې څه را نغلې چې ملموس وي او د دې اوسنۍ ستونزې د حل لارې څرک پکې ولګیږي.
په اعلامیه کې مې هیڅ خبر نشته. په اعلامیه کې هیڅ پرمختګ نه ده شوی. زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو د هیلي مدن باندې همدغه څه خاورې واړول شوي. موږ تمه درلوده چې یو پرمختګ حد اقل کې یو اوربند نه کېږي، د اوربند لپاره باید یو اساس کېښودل شي، یو بنسټ کېښودل شي. له بده مرغه ونه شو. په اعلامیه کې هیڅ نوې خبر نشته. او زه فکر کوم چې هماغه زړې ببولال تکرارېږي چې موږ به دا حکم به هغه وکړو. ما مخکې وویل چې دلته د جګړې دغه شدت او د جګړې دغه صورت دومره زیات شوی ده چې دغه بیلانس له منځه وړی دی. کله تاسو د جګړې او د سولې ترمنځ چې کله بیلانس ساتئ، طبیعي خبره ده چې سولې خبرې کېږي، د مذاکرې خبرې کېږي، په هماغه کچه باندې بلاخره جګړه کمیږي. اما په افغانستان کې دا مسله دغه دوه میاشتې درې میاشتې بلاکه سامانه ده، خصوصا د امریکایي ځواکونو د اعلان سره سم دغه مسله بلاکه سامانه ده. نو زما باور ده چې دلته دغه بیلانس نه ده ساتل شوی، تر څو دغه بیلانس رامنځته نه شي دا به ډېره مشکل اوسېږي. دویم، تاسو ویل چې د لوړپوړو مذاکراتي ټیمونو چې د ډاکټر صاحب عبدالله او د ملا برادر ترمنځ باندې، زه فکر کوم چې دلته د دوی صحیح ده چې افغان حکومت طرحه وړاندې کړې ده، افغان حکومت مذاکراتي پلاوی لګلی دی. په عین زمان کې دوی کوشش کوي چې حداقل یو نتیجې ته سره ورسیږي، اما مقابل جانب په هیڅ صورت باندې نه ځیریږي چې هغه دی په اوس وخت کې د سولې مذاکراتو لپاره د افغان حکومت خبرې ومني. دا که هر څوک حتی
استاد پوښتنه دا پیدا کېږي، اوریدونکو سره چې دوی دغه دوه ورځې په څه خبرې وکړې، بالاخره داسې یو اعلامیه ورکړه چې فکر کې دوی فقط نیم ساعت سره ناست یم، داسې یو اعلامیه یې ورکړې ده. نو دغه بحثونه ستاسو په نظر دوه ورځې په څه سره ورټولو؟
لومړی ورځ معلومات ده چې دا دي چې مسلې ښې روانې وي، حتی په میکانیزم باندې خبرې کېدلې، د اساسي قانون په تعدیل باندې خبرې کېدلې، د نظام په جوړښت باندې خبرې کېدلې، هغه څه چې موږ ته معلومات کېدل. اما دویمه ورځ کې چې بالاخره دغه مسلې بیخي بل لوري ته لاړه، پرې دا شکونه ایجاد دي. دغه شکونه دا ایجاد دي چې ممکن د پاکستان لخوا طالبان ته ویل شوي چې جګړه کې تاسو برلاسي یاست، بالاخره مخته لاړ شئ په جګړه کې او سوله کې تاسو ګټه نه کوئ. خبرې بالکل صحیح وي.
سلامت سید پانتون استاد او د چارو کتون کې سید خالد سعادت له تاسو نه ډیر مننه بل کتون کې چې سیاسي چارې څاري احمد خان مسلم را سره سټډیو ته وصل دی مسلم صاحب ستاسو موندنې څه ښیي د قطر د غونډې د ناکامۍ عوامل څه دي
بسم الله الرحمن الرحیم ټول افغانانو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم الله پاک دې وکړي چې د خیر سوله او دایمي ورمن خوندان شو زما په اند زما په فکر اول ورځ په 2001 کې چې په بون کې کومه غونډه جوړه شوه هلته کمی و دا غځې چې ما داسې شی راڅاره ویلي زما په نظر خارجان و همسایګان کتن په افغانستان کې دایمي سوله دایمي ورمن نه غواړي بله چې د قطر خبرې وي د خلیزادو د طالبانو هلته هم نه افغانانو ته چا وخت ورکوي نیو حکومت ته ورکوي پټې خبرې وي پټې خبرې څه معنا د دروازو د شاه خو باید افغانانو سره شریکې وای د افغانانو خبرې دي د افغانانو مشکل دي او بل هغه خلک چې په اور کې سوځي ټول افغانان د وربند تږي دي د ورځې څو څو قرباني دي تاسو دا اوس وګورئ جګړو ته او بل خبره چې ډېره مهمه ده چې کرزی صبر ته د میدان را وګرځېدی اصل د پړي د میدان کرزی صاحب دی
مسلم صاحب که خبر نتیجه نه ورکوي که خبر نتیجه نه ورکوي یا بے پایله غونډه پای ته رسیږي خو ښه دا ده چې هغه څه مسایل چې جنجالي دي هغه ولس سره شریک شي ځکه شریک ولس په تمه وو او ولس حق لري چې پوه شي چې په څه خبرو جنجال روان ده مادي په اعلامیه کې دغه څه ته اشاره ونه کړه
ولس خود وی جرګه مشورتي د سولې په نامه جوړ سول چې زه خپل پکښې وم ته چې ولس وی جرګه ولې چې نو وسو په هغه کې قربان اولیت ټول ضمانت اولیت د جګړې لپاره هغه وې د بنیانو په مقابل ټول جرګه ول چې بنجان دي خوشي سي مګر قربان دي دنیا وال دي ضمانت څوک شورا امنیت دنیا دي ضمانت څوک چې ونه سو ولس خوارانی څه قدرت لري زور لري فقط ولس دغه قرباني لپاره دي چې بچان یې مري بمباریږي کورونه چوریږي فرار کوي بهریږي مجر کېږي ولس په دغه حالت قرار لري د ولس هېڅ شی د خوارانده نهشته ولس در مابین تباه او برباد شو هغه خلک چې د قدرت جګړه ده د هر چا د هغو اولادونه محفوظ دي د هغو نه زوی مري خدای دې نه وروړي په مرګ موږ خوشحاله هم د چا نه وي خو مونږ ته خبره دا ده چې د افغانانو هغه خوار درېیم ولس غریب ولس برباد تباه دی نو خبره دا چې دی چاغه دی و پروس کړه راغلو جرګه کې باید پردا چنګار شوی وای دا زمانه تحصیل شوی وای شات من به قربان کله نه شپږ نه شنه قربان شوی هغه تا پروس کړه پختر کې قربان نه وسو چې جرګه خبر او جرګه معنا ورنه کړ
کور مودان مسلم سي
قربان باید دا قربان چې فرق مات وای دا شوی وای
ډیر مننه
ګورېس باید سم نه پروس پر قربان نه چا باید نه وکړي
او سلامات اوسې مسلم صاحب نظر مو اوریدل سو ډیر مننه د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د دوه کتونکو د پانتون د استاد سید خالد سعادت او دغه راز د چارو د بل کتونکو احمد خان مسلم څرګندونه اوریده
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
وسام د افغانستان او پاکستان د ډیپلوماټیکي لانجې په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تختونې د پیښې په خبرګون افغان ولسمشر خپل سفیر او نور ډیپلوماټان کابل ته ورغوښتي سلسله علي خیل د جمعې په ورځ له اسلام آباد د تختول شوې و او څو ساعته وروسته داسې وخت خوشې شو چې د افغان حکومت د اعلامیو پر اساس سخت شکنجه شوې و د بهرنی چارو وزارت وایي ژر یو پلاوی پاکستان ته ځي او د قضیه په تړاو تر موندنو وروسته به د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه وشي تفصیل
په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تختونې او ربړونې قضیې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوې ډیپلوماټیک کړکېچ رامنځته کړی افغان ولسمشر د دې پیښې په غبرګون له پاکستان افغان سفیر او نور ډیپلوماټان کابل ته ورغوښتي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو یکشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې لیکلي په پاکستان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت د سفیر د لور د اختطاف په دوام د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مشرۍ له لوري په پاکستان کې افغان سفیر او لوړپوړي ډیپلوماټان د هغوی د بشپړ امنیت د خوندیتوب د تهدیدونو تر رفع کېدلو د اختطافچیانو تر نیول کېدو او محاکمه کېدو پورې کابل ته راوغوښتل د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې یادونه شوې چې نږدې راتلونکي کې یو پلاوی د دې قضیې د څېړلو لپاره پاکستان ته ځي څو تر موندنو وروسته د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه وشي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یادې پریکړې د څرنګوالي په اړه لا زیات جزئیات نه دي خپاره کړي او نه یې د ازادي راډیو ټلیفونونو ته ځواب ویلی اخو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیګانه وخته په خپل ټویټر د ولسمشر د پریکړې د خبر تر
ترڅنګ لیکلی چې د افغان سفیر د لور تختونی او بیا شکنجی د ملت روان زخمی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه په شپه ناوخته له پاکستانه د افغان سفیر او نورو لوړ پوړو ډیپلوماټانو د ورغښتلو په تړاو د افغان ولسمشر په پریکړې ناخوښي ښودلی او هغه یې د تعصف وړ بللی. په دې تړاو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان سفیر سره کتلی او هغه ته یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې افغان حکومت په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. په پاکستان کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل جمعه د جولای 14 له اسلام آباد تښتول شوې وه. افغان حکومت او په اسلام آباد کې افغان سفیر اعلان وکړ چې سلسله علی خیل څو ساعته وروسته داسې وخت خوشې شوې وه چې سخته ربړول شوې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغه هیواد کورنیو چارو وزارت امر کړی و چې پاتې څلوېښتو ساعتونو کې دا قضیه وڅېړي. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې درې ټکسي وانان د افغان سفیر د لور په قضیه کې پوښتل شوي او د ده په خبره دا قضیه به ژر بشپړه شي.
تمام تینو ډرایور کې انټرویو موجود دی.
د ټولو درېو وړو ډرایورانو مرکې موجودې دي. څه چې هغې بیان ورکړی د همغې مطابق په دوسیه کې ثبتېږي. د صدر اعظم عمران خان امر و چې پاتې څلوېښتو ساعتونو کې دا قضیه وپلټل شي.
په پاکستان کې د افغان سفیر د لور د تښتونې قضیې په کور دننه او بهر سخت غبرګونونه وپارول. په کابل او ننګرهار کې یکشنبه مظاهرې وشوې او ګډونوالو د پاکستان حکومت په دې قضیه کې ښکېل او تورن وباله. د کابل د مظاهرې سلګونه ګډونوالو په یو پریکړه لیک کې چې د پوهنتون استاد او مدني فعال محمود مرهون ولوست، د یادې پېښې د عاملینو د محاکمې او د پاکستان په وړاندې د رسمي شکایت د ثبتولو غوښتنه وکړه. پاکستان تر دې مخکې هم تورن شوی و چې د افغانستان له ډیپلوماتانو یې پوره ساتنه نه ده کړې او مخکې هم د افغان استازو ژوند په خطر کې و. په خوال رسنیو د ګڼو غبرګونونو په ډله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بنسټګر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل فیسبوک لیکلی و چې د افغان سفیر د لور تښتونې قضیه خورا شرمونکې ده او عاملین یې باید ژر تر ژره ونیول شي.
اوس هم یوه روغتیایي موضوع. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د تور فنګس یا قارچ په نوم د نوې ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په تېره یوه میاشت کې له دوی سره د دې ناروغۍ 15 پیښې ثبت شوې دي.
په افغانستان کې د کورونا ویروس د درېمې څپې له پراخېدو سره هم مهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د تور قارچ یا فنګس ناروغۍ د 15 پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې دغه پیښې په کابل کې ثبت شوې دي.
نورې پیښې په بامیان، جوزجان، وردګ، فراه، سمنګانو کې موږ یوه یوه پیښه لرو. په کابل ولایت کې 8 پیښې او په بلخ ولایت کې 2 پیښې موږ لرو.
تور قارچ څه ډول ناروغي ده؟ دا پوښتنه مې له ډاکټر میرویس علیزی کړې. د نوموړي په وینا دا ناروغي جدي فنګسي ستونزه ده او په هغه کسانو کې چې بدن یې نشي کولی د انتاناتو پر وړاندې ودرېږي زیات رامنځته کیږي. نوموړي وویل دا ناروغي په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د بدن مقاومت او دفاعي سیستم یې د ویروسي ناروغیو له کبله کمزوری شوی وي او د تور فنګس بکټریا په نورمال ډول د انسان په بدن او ککړه سبزي او ترکارۍ کې موجوده ده، خو معمولا د بدن دفاعي سیستم د فعالیت مخه نیسي. د د په وینا تور فنګس بکتریا په میوو په تیره هغو میوو کې چې ډیر وخت پرې تیر شوی او مړاوي شوی وي هم شته. د دغې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟ ډاکټران د دغې ناروغۍ په اړه وایي چې دا لومړی پوزه او ستونی کې ځای نیسي او بیا له هغه وروسته سترګو، مغزو او ټول وجود کې خپریږي. د دغې ناروغۍ د نښو نښانو په اړه ډاکټران وایي د ناروغ پوزه بندیږي، غاښونه متحرکیږي، سترګې پړسیږي او حرکت یې محدودیږي، ستونی تنګیږي او دا ټولې پړسیدلې ساحې نور زخمونه پیدا کوي. عامې روغتیا وزارت وایي کله چې انسان په تور فنګس اخته شي د ناروغ پر سترګو، مخ او دماغ اغیزه کوي او که مخنیوی ونه شي د انسان له پوستکي دماغ ته سرایت کوي او بیا پر سترګو، مغزو او چې ناروغي پرمختللی شي ناروغ کس سالنډي او خونریزي سره مخ کیږي. دغه وزارت په وینا په دغه ناروغۍ په نړۍ کې د مړینې کچه څه باندې 50% ده. له دې ناروغۍ څخه په افغانستان کې څومره کسان مړه شوي دي؟ عام روغتیا وزارت وایي په تیره نږدې یو میاشت کې په تور قارچ ناروغۍ اخته و ناروغان مړه شوي دي. په کابل کې درې تنه او د مړینې یوه پیښه په بلخ، بامیان، سمنګان او جوزجان کې ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د موندنو پر بنسټ دغه ناروغي ساري نه ده، خو د ناروغ له ککړو وسایلو سره د تماس له لارې انتقالیږي. روغتیا نړیوال سازمان په خپله رسمي پاڼه کې لیکلي د دوی موندنې ښیي چې په کورونا ویروس، سرطان، ایچ آی وي او شکرې ناروغۍ اخته کسانو کې د تور فنګس ناروغۍ د پیدا کېدو احتمال زیات دی. همدارنګه ډاکټر علیزی وایي چې دغه فنګسونه تر ډیره په نمجنو ځایونو کې پیدا کېږي.
مسایل کوم کې زوینه دی لپاره مرتوب زوینه دی ومن په لکه مخکې مې ویلي دی په ورستو شو پانو کې یا غنده شو پانو کې ورستو شو مې وجاتو کې د لبل کېږي په خاور کې دا موجود وي او د هغه ترڅنګ یعنی دا مرتوب به هغه ډیر مزیت مسایل دی یعنی د حیواناتو ځینې مړه شو انساجو کې دا موجود وي.
د نوموړي په وینا کچېرې د ناروغي اعصابو ته لار پیدا کړي نو د بدن د مایوبیت لامل هم ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا میوکور مایکوسس یا د تور فنګس ناروغي د لومړي ځل لپاره په 1995 زیږدیز کال کې وپیژندل شوه او په 1951 زیږدیز کال کې ورباندې د مایکوسس یا مایکورینیا نوم کېښودل شو. د عامې روغتیا وزارت که څه هم افغانستان ته د دغې ناروغۍ د راتلو دقیقه نیټه نه ښیي، خو وایي نږدې یو میاشت وړاندې له دوی سره د فنګس ناروغۍ پیښې ثبت شوې. په دغې ناروغۍ لومړی په هند کې د کورونا ویروس د ناروغۍ د رواني سپې په وروستیو کې هغه کسان اخته شو چې د کورونا ویروس ناروغي تیره کړې وه او لا هم له دغې ناروغۍ کړېدل. د روغتیا وزارت په وینا چې دوی د یادې ناروغۍ د مخنیوي او پرې د اخته کسانو د درملنې لپاره جدي چمتووالی نیولی. د ناروغۍ مخنیوی څومره شونی ده؟ تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو له خلکو غوښتي وه چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د ناروغانو له ککړو سیزونو او هغو توکو ځان لرې ساتي چې شک کېږي دغه فنګسونه پکې موجود دي. روغتیا وزارت وایي د تور فنګس ناروغۍ لامل د موکور مایکوزس په نوم یو فنګس دی، ځکه په دې نوم نومول شوی چې له امله یې د پوزې شاوخوا برخې رنګ تغییر کوي او بدن ته زیان رسیږي، چې په نتیجه کې د پوزې شاوخوا برخه کې د تور رنګ جوړېدو لامل کېږي. د ډاکټرانو په وینا دغه ناروغي واکسین نه لري، خو د ګرد او خاورو له سیمو لرې والی، د ماسک تړل، له چټلو لکه ډنډو، ویالو او نورو اوبو لرې والی، د بدن د معافیت لوړ والی او د بدن د زخمونو مینځل کولی شي چې له دغې ناروغۍ مخنیوی وکړي.
خبری ساعت له آزادي رادیو.
وسم راځو دې ته چې په اروزګان کې له 2000 بې وزله کورنیو سره مرسته وشوه. دا هغه کورنۍ دي چې وروستیو جګړو ځپلې دي. وروړاندې درته په خبرونه کې په همدې مسایلو باندې بحث هم درو چې د روانو جګړو اغیز پر اقتصاد او بازار څه دی. دا بحث له خبرونو وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ په دې اړه له اروزګان راپورته.
د اورزګان مرسیال والی نکیب الله عرفانی د یادی مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې یاد مرسته د جګړو څخه د بې ځای سو، کندو، ایتیمانو او بې وزله کورنیو سره کوي.
دا د 2000 کورنۍ سره کومک دی. تقریبا 1000 کورنۍ په ترینکوټ ښار کې اوسېږي او هغه نورې 1000 کورنۍ چې دي هغه د دیراوت او ګیزاب ولسوالۍ سره بیا ځای شوي دي. دا یوازې د کونډو، یتیمانو، متضرر کورنۍ سره مرسته وه.
د اورزګان ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې مسولین وایي په دغه ولایت کې تر 2000 زیاتې کورنۍ د جګړو له امله بې ځای شوي دي، چې زیاتې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د یادې ادارې مشر عصمت الله فیض له نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اورزګان ولایت کې د بې وزله او جګړه ځپلو کورنۍ سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د رواني جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځای سوي او نن ورسره مرسته وسوه زیاتې خوشحاله دي.
نوم یې سید لال جان اغا دی. 15 کالدارې مو نه درلودلې، مګر که نن دا د 15000 افغانۍ پیدا شولې نو زموږ د اختر د مراسمو یو ډېر موږ ته خوشحاله چې د مراسم کوو. ډېر اړتیا لرو، ځکه چې پښې زما خپله پښه مې معذوره ده. جګړو څخه راغلي د 6 کاله کېږي چې په خپل سرای کې نه، د بل په سرای کې همسایه پراته.
زه عبدالشافي، د اروزګان ولایت، زابل ولسوالی وسیدون که ام دلته وس پیالان پترین کوټ کې د ماجرا شپې ورځې تیروم پنځه زره افغانۍ خرچې راکړې چې موږ د زو د ولسوالۍ ماجر هر سن پته سوي د دلته ماجر نو ماجرا شپې ورځې تیروو په دا خیر وکاریز کې
د اورزګان ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ریاست د معلوماتو پر اساس چې د دغه ولایت پنځه اتیا سلنه خلک سږ کال وچکالي ځپلی دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
دولس نیمې بجې شوې. اوس هم لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزی نه اورو.
په کابل کې د امریکا او عمدتاً اروپایي هیوادونو ډیپلوماتیکو استازولیو ناټو او یوناما له طالبانو د بریدونو د چټک بندېدو غوښتنه وکړه. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې روانې وژنې، ورانۍ او د بشري حقونو نقض په کلکو ټکو غندلی دی. د افغانستان جمهور رئیس په هرات کې دی او د یاد ولایت عمومي وضعیت ارزوي. ارګ ماڼۍ هرات ته د ولسمشر محمد اشرف غني د نننی سفر په تړاو تعقیبي اعلامیو کې لیکلي چې ولسمشر هرات ته په رسېدو 200 ظفر قلي اردو ته ولاړ او هلته یې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره وکتل. په افغانستان کې له تېرې شپې راهیسې درې ولسوالۍ د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي. د سمنګان د ریسوفي بالا ولسوالۍ افغان پوځیانو نیولې، خو په اروزګان کې دهراود او په کاپیسا کې نجراب ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلي. انګلستان نن دوشنبه تقریبا ټول هغه محدودیتونه لري کړل چې د کورونا وایروس په محل لګول شوی وو. په روسیه کې تیر 2000 کال د وړم کال پرتله په نشي موادو پورې د تړلو علتونو له کبله د مړینو شمیر 80% زیات شوی دی.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا مې سلامونه ومنئ. د ازادي رادیو اونیز بحث مو ز اسد الله لودین هر کله کوم. په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې روانو ناامنیو او جګړو په افغانستان کې پر اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. دوه میلمانی در سره له کابل د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو مشره نوریا نصحت او د کابل پانتون استاد او د اقتصادي چارو کتونکي تاج محمد تلاش او اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې وروسته خبرونه سره اړیکه ونیسئ او پر اقتصاد او بازار د ناامنۍ د اغیز په اړه راته ووایئ. شمیرې درته اعلانوم: 0-0-3-4-6-0 بل شمیره ده 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- جماعتو مشران نوریا نصحت خبرونه ته وصل شوی. میرمن نصحت استړي مشي، تاسو دغه کابل کې وضعیت لنګدي ساره د اقتصاد او بازار وضعیت څنګه ده؟ د جګړو او امنیو دغه راز د بندرونو بندیدو څه اغیز پکړی دی؟ مهرباني.
سلام است فرزان بای تاست سلام گراند کام کلا و دیم کتا و مخترم استاد دهم دیر منه نا عقیز کریدی موش نشو ویلی چه جنگون ده اقتصاد وضعیت منفی عقیز نده کرید موش داسی نشو ویلی تاثیر کریدی خو تاسو باید مطمئن اوسی او در افغانستان خلق باید مطمئن اوسی چه دا جنگون او دا نامنی دا دغه موضوعات دی چې ډیر کوټه مدد دی ان شاء الله به وضعیت ښه کیږي او د امنیتي وضعیت په ښه کېدو اقتصادي وضعیت به هم ان شاء الله مثبت تغییرات راشي. خو اغیز کړی دی د یو شمیر هیوادوالو د مشال تاسو هیوادوالو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، بلخصوص هغه هیوادوال چې د خپل کورونو څخه بې ځایه شوی دی او په نورو سیمو کې متواري شوی دی او د هغوی اقتصادي وضعیت ښه نه دی ځکه چې هغوی مسؤول غذا او اوبه ترلاسه نه لري. همدارنګه د عمومي وضعیت په فرهم دا جنگونه منفی اغیز درلودل داسې نه دی. تاسو په جریان کې یاست چې د افغانستان حکومت ډیری بودجه د جنگ او ناامنی په برخه په اوسمهال کې مصرف کیږي دا یو منفي اغیز دی او بل دا فشارونه دي چې زموږ هیواد د دشمنانو لخوا زموږ د حکومت په سر باندې دي، ځکه چې د افغانستان حکومت په اوس مهال کې ډېر ښې برنامه تر لاسه باندې لري. تاسو د بندونو په اړه اوریدلی یاست، حتما تاسو ګزارشونه خبر کړئ چې د افغانستان حکومت په بندونو باندې څومره سرمایه گذاری کرده، د کمال خان بند، همدارنگ د پاشتان بند، نورو بندو رو موج فاب دیر هرگ برنامه چه د افغانستان په دراز مدت که د افغانستان په اقتصاد که دیر خیلی غیزه لری او زموج حواد د سیمه او د نره پا کچه پا یو ترانزیتی سیم مبد لری پا دا برنامه که دموش اوتاس و حکومت دیر کار کردی دا طول فشارو ندی دا طول زودگذر او کتا مدت جنگون او نامنی دی چه اقتصاد که طبیعی ده کلی چه بایه حیوات که جنگی اقتصاد هم ده جنگ تفسیر لاندی رازی دا سونز پاس محال که سرخ و اقام ده تا تو سنشون در کولی
که ارمان و ممکن
دموش سروی پاس محال که تر اوسه پورې نه ده تکمیل شوی. خو منفی اغیز کړی دی. بله
ما دغه پوښتل چې ممکن ستاسو د وزارت اړوند هم ډیر نوی، ممکن د تجارت وزارت او یا هم په مجموع کې د کابل ښاروالۍ اړوند وي، خو د یوې کابل ښار د اوسیدن کې په توګه او دا چې تاسو اقتصادي چارې له نږدې ساری د دې ترڅنګ تاسو د همدې ټولنې غړی یې، ما دا پوښتل چې په کابل ښار کې د بازارونو وضع څنګه ده؟ چون اختر را روان ده، معمولا په اخترونو کې بیې لوړیږي، خو سږ کال یو دا چې اختر راغی د لومړنیو توکو بیې ممکن لوړه شوې وي، بل دا چې په اکثرو بنادرو کې جګړې وشوې، مثلا له ایران سره چې کومه پوله لرو موږ او تاسو هلته جګړې وسولې، په تاجکستان او دغه راز ترکمنستان سره دغه بندري ساحې چې وي په دغو کې جګړې وسوې، حتی طالبانو څو بندرونه ونیول، دغه په افغانستان کې پر بازار څه اغیز کړی دی؟
بیل شک اغیز لري، یو د جنگ نامی مسئله ده، بل د کرونا مسئله ده، او بل هم د اختر گرارسیدو مسئله ده. دری اوامل دی چه په بازارونو که د نرخ و نوا په برخه که هم منفی اغیز درلوده. خب حکومت هم دستی ندی چه بیکار نسته وی، حکومت هم بین برنامه لری چه نرخ و نوا کنترول که یو کله چې یو بندر یا کوم بندر د مخالف و مسلح و دلو تر واک لاندې راځي، یا بلې برنامه هم حکومت لري چې دغه موضوعات جبران شي. تاسو په جریان کې یاست چې څه موده وړاندې د افغانستان بانک اضافه تر د $50 میلیون لیلام کړ تر څو چې د نرخونو په برخه کې یو څه کموالی راسي. دا د حکومت برنامه دي، موږ هم بیکار ناسته نه یو، ولی طبیعي ده دا بالکل یو طبیعي موضوع ده چې کله چې په یو هیواد کې جنګ وي، په جنګ کې حلوا نه تقسیمېږي، په جنګ کې خلک بېځایه کېږي، د خلک اقتصاد تر منفي اغیزو لاندې راځي، د هیواد عمومي سطح په اقتصاد دی دل تاثیر لاندې راځي. دا سوزه سخ و موج د افغانستان خلق د تاسو له لارې نه دا اطمینان ورکوو چې دا موضوعات دا جنګونه انشاءالله به ختمیږي او موج به یو سولې ته رسېږو، او کله چې موج یو سولې ته ورسېږو بیا انشاءالله د موج اقتصاد هم ښه کېږي. دا موضوعات یو کوتاه مدت مشکلات دي، انشاءالله به حل کېږي.
بله اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو اونیز بحث اوري، کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ. شمیره درته اعلانوم 0-0-3-8-6-0 او بل شمیره ده 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- محمد تلاش هم ژمنه کړی و چې د بحث کې بل موږ سره برخه اخلي، خو اوس نروخیږي چې میرې ته جواب نه وایي. میرمن نصحت، له تاسو سره بحث غځوو. دا چې پخوا په افغانستان کې په دې تیرو دوو لسیزو کې بیلابیلو موسسو فعالیت درلود، او دوی اکثره هغه موسسې وې چې تاسو سره په وزارت کې ثبت او راجستر وی فعالیتونه درلودل د خلکو د لاسنیوي په مخه، اوس د دغه موسسو فعالیتونه څه ډول ارزوي؟ آیا فعالیتونه پیکه شوي دي او کنه شته له موسسې چې د خلکو د لاسنیوي پروګرامونه مخ ته بیایي؟
ولی نه فکر کنم که هم موش اضافه تا به اتیا مسئله رو چه نمی جوازونه خیستی دیده موشنا او طوری موش تکینان در کریدی چه پا اوس محال که پا اوسنه شرایط که افغانستان خلق نریوال و مرستو تا دیر اتیا لری دیده موش خلق بشری و همدارنگ نور و مرستو تا دیر اتیا لری دیده موش داجمنه کریدی چه ده پر رو پا خیستول که بور رو در افغانستان خلق سر پوره همکاری که پا اوس محال که اضافه تا ده 2000 کرونا یا بحرانه مسیدی چه پا افغانستان که فعالیت لید پا بیلا بیلا سکتورون که پا بیلا بولو برخو که ده صحت پا سکتور که همدارنگ ده پوهنه با سکتور که ده امنیت پا سکتور که ده اجتماعی خدمات پا سکتور که همون پا نور سکتورون که دوی فعالیت که وی موش فرجمنه کرده موش د مؤسسو سره په هر میاش کې په جلسه حمله رو په دغه جلسات کې مشتویلی دي چې موږ د افغانستان خلک یو او موږ د افغانستان خلک لپاره دا دات او تعهد ورکو چې په دې شرایطو کې کوم افغانستان سره موږ هغه سره په پوره همغږي او همکاري کې یو او تاسو هم په جریان کې یاست چې نړیواله ټولنه هم دا ویلی دي او دا موضوع کلی دی چه ده هغوی مرسی یا سر توپیر کلی دی پا تیرو کلونو که ده هغوی مرسی پا نظامی برخه که وی خوص محال پا بشری پا کارونو که پا نور ده افغانستان نورو ارکاو ده پورکاول لپارموش آتاس سرجمن کلی دی یا سر کمکون هم دوی اعلان کلی دی چه ده موش آتاس سرب انشالله با ایدامه ورکوی مؤسسو اشته مؤسسات در افغانستان خلق لپاره تعهد لری دوی کار کوی موش سره همغږی لری موش راه خپل کارون نظارت کو او اضافه تر ده اتیا مؤسسی ده سه کال که هم ده اقتصاد وزارت نه جوازونه اخیستی نوی جوازونه دی او دا موش تفکار کوی چه مؤسسات دو مؤسسات دونران یا نریوال مرستندو یا هیوادونه یا خلق یا بلی مؤسسی افغانستان خلق سره دا اجمال علی چه دوی سره مرسته اوکی.
و مننه میرمن نو سات داسې خبرونه په دې ورسته کې درلودل چې زین موسسو له غېډلې سویډن کمیټي او فکر کوم څنور موسسې هم وي دوی یو څه امنیتي اندېښنې درلودلې فعالیتونه په یو شمېر ولایتونو کې محدود کړل دغه میاشتنی غونډه چې تاسو له دوی سره لری آیا دوی داسې اندېښنې لري دولت له خوانه خورته به ممکن ډاډ ورکول شي تازه خبر دادی چې طالبانو هم پرون شپه د کسانو ته ډاډ ورکړي چې تاسو باید ویره ونه لرئ د تاسو ملکیتونه د تاسو دفترونه دا به ټول خوندي وي که دوی ولسوالۍ نیسي هم مجموع کې د دوی اندېښنې څه دي؟
یا موضوع باید تا چپ نظر که اونیم چه گونشتا سنزیستا و سلاتستا محسسی هم یو سه ویر لری خود تاسو پهیجی چه ده محسسات و فعالیتون دیر سیاسی ندی محسسات پا افغانستان که خیریه کارونه کروی ده اگوی کارونه ده نظامی پا سطح نده اگوی خیریه کارونه کروی ده صحت پا سکتور که ده پوهنه پا سکتور که و ده نور و شمای سکتورونه که دوی کار کوي دوی ژمنه لري خو یو څه تهدیدونه د هغوی په فرهمسته موږ سره دا په ګواښونه شریک کړي دي موږ هم د حکومت سره د حکومت رهبري سره دا موضوعات شریک کړي دي ما اوویل چې دا ستونزې امنیتي ستونزې چې په هم کې راپک شوي دي دا یو فشار دی دا یو تهدید دی انشاءالله به دا تهدیدونه لرې شي او دا ستونزې به حل کېږي
میرمنو سات تاسو سره پاتې شئ د پانتون استاد تاج محمد تلاش او د اقتصادي چارو کتونکو هم خبرونه ته اوس وصل شو تلاش صاحب ستړي مسئ تاسو څه فکر کوئ روانو جګړو د افغانستان اقتصاد او بازار څومره ځپلی دی پر ولس باندې عمده اغېز څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی خدای په سپېڅلي نامو سلام تاسو ته تخنیکی همکارانو ته د باس ټولو ګډونوالو ته درناوی وړاندې کوم او فکر کوم چې د طالبانو واکمنۍ د افغانستان په سرچینو باندې او همدارنګه پایداتی سرچینو او وریا خواز په ترانزیتی لارو ترانسپورتي لارو باندې متاسفانه هغه قشر چې اکثریت تولیدات مصرفی دي او بل هواد نه راځي فوق العاده تاثیر گذاری منفی درلودلی او هم په بودیجه باندې ډیره زیاته منفی تاثیرات درلودلی دي. تر څنګ حکومت هم داسې څه ویلي دي چې باید خپلو مامورینو ته هغه کوم لوړ امتیازات چې وو هغه باید وځنډول شي. څه حدودا 15 لکه مامورین په نظام کې کار کوي او د دې نه ور هغه خواته باید اولیه موادو هم ډېرې تقریبا 15-30% په بازار کې لوړې شوي دي او همدارنګه کارګر قشر او ټیټه متوسطه طبقه دا ډېر سخت ترې زیانمن شوي دي او د کاروبار کچه هم تر یو حده ډېره زیاته راټیټه کړې ده، بالخصوص په ساختمان برخه کې، د سړک په برخه کې، په خصوصي سکتور کې، همدارنګه په تولیدي سکتور کې. نو د دې نه ور هغه خواته فکر کوم چې ترانسپورتي لارې چې زرګونه کسانو کار کې کاوه او د مختلفو سیمه ییزو هیوادونو څخه اموال افغانستان ته راکړل، هغه هم د تجارانو او د سیمې هیوادونو تاجران چې سره په شرکتونو کې سهمونه درلودل او اسهام یې درلودل سره یو ځای کار کاوه، هغه هم 50-60% متوقف شوي دي او نه راځي. دا هغه عمده خطرناک اقتصادي پایلې دي چې د جنگ لامل افغان ولس او افغان حکومت لا سوګري واند وسره.
بله، تلاش سیب څه فکر کوي وضعیت کومې خواته روان ده؟ مخکې میرمن نزهت ویل چې افغان دولت د لاسنیوي برنامه لري، شاوخوا 2000 موسسې په افغانستان کې فعال دي، اما تاسو د دغو فعالیتونو اغیز څنګه ګورئ؟ فکر کوي دا بسنه کوي؟
متاسفانه فعالیت لري خو اکثریت فعالیتونه متوقف شوي دي او دویمه دغه ده چې د افغانستان وګړي کال تر بل په نفوس په زیاتېدو باندې ده، حتی هغه صحي خدمات ځینو مناطقو ته چې جنگ د نه رسېږي څه معنا چې نور خدمات هلته ور ورسېږي. فکر کوم چې اقتصادي نظام مخ په دوړ روان ده، هیله مند یم چې د مختلفو سیاسي فکتورونو فشارونو له امله وکولی شي چې افغان حکومت اقتصادي نظام پیاوړی کړي، تر څو چې په دې باور یم زه تر څو چې اقتصادي ماشین او سیاسي ماشین ونه ترخیشي، اقتصادي ماشین ترخیدای د افغانستان په جغرافیا او قوتنی حالاتو کې ډېر مشکل او ناممکن کاری.
نو تاسو د سیاسي ماشین د ترخیدو یادونه وکړه، اوس خو موږ تاسو چې ګورو د جګړې ماشین ډیر فعال دی. جګړه دا تقریبا طالبان ادا کوي چې لګ تر لګه 190 ولسوالۍ په تیرو دو میاشتو کې نیولي. دا هر ولسوالۍ چې نیول کېږي که جګړه هم نه پکېږي خو د جګړې سیوری پې ورځي، دغلته هغه کومې موسسې چې فعالیتونه کوي ممکن د خپل خوندیتابو په اړه باندې اندېښنه ولري او دا مستقیم اغېز کوي پر بازار او اقتصادي چارو باندې. د پانتون د استاد په توګه دا چې تاسو هلته په ولس کې اوسئ، د ټولنې په منځ کې یې، د جګړې ښکېلو غاړو ته څه پکار دی، خصوصا طالبانو ته، سره له دې چې دوی نن یو ډاډ ورکړی دی چې موسسې یا هغه بنسټونه چې د خلکو د لاسنیوي پروګرامونه لري هغوی باید حراس یا ویره ونه لري؟
لومړی خو هدف او پیام دا ده چې عامه تاسیسات باید ونه نړول شي، که د حکومت لخوا نه وي، که د طالبانو لخوا نه وي. ولې هغه سرمایه ګذاري چې په عایداتي سرچینو باندې شوې ده، هغه مصارف چې پیسې وي، هغه مصارف د ولس مصارف دي او دا ولسی عایداتي منبع دي، نه د حکومت. ولې مصارف دوه برابر په ولس باندې کیږي؟ دومره موضوع دا ده چې د عامه تاسیساتو شاوخوا ته د هیڅکله عملیات ونه سي. ولې؟ په دا خاطر چې مستقیمه اغیزه په اقتصادي تاسیساتو باندې تاثیر گذاری کوي. دریمه غوښتنه دا ده چې داسې کوشش دې وسي چې سیاسي جوړجاړی دې وسي تر څو چې نظامي مشکل ورسره حل شي. او اخیری په غوښتنه دا ده چې هیله مند یو د عدالت او د تعادل نه کار واخیستل شي تر څو چې عام خلکو ته زیات تاوان ونړول شي او عام خلک له دې نه متضرره کیږي. هغه کسان چې په لوړه طبقه کې دي هغه د افغانستان په جغرافیه کې نشته، د افغانستان د جغرافیه نه وتلی دي او خپل کاروبار مافیایي یا غیر مافیایي په نورو هیوادونو کې مختب ولای ده او صرف د خپل شخصي منافع لپاره دلته راغلي وو او هغه اوس د افغانستان په جغرافیه کې نه لیدل کیږي. اما د عام ولست عام خلک یا عام وګړي دي چې په مختلفو ولسوالیو کې د فقر او بېوزلۍ له امله پراته دي او څه جایدات لري، د هغه باندې یا زراعتي کار کوي یا صنعتي کار کوي یا مثلا تولیدي کار کوي، د هغو ته ډېر جدي پام د دواړو نورو لخوا نه ونیول شي او جوړجاړی د سیاسي جوړجاړی وشي. فکر کوم هر څه زر د سیاسي جوړجاړی وشي، نظامي ډګر زر ماشین دریږي او بالاخره اقتصادي ډګر تلار هواریږي.
بله، په همدې هیله تلاش صاحب را سره اوسئ. میرمن نصحت، تاسو د تلاش صاحب خبرې واورېدلې. یو شی چې د ورس سترګو ممکن پټ پاتې وي هغه دا چې د جګړې ډګرونه تاوده دي. جګړه د حکومت هم تر ډیره په جګړیزو مسایلو یا د جګړې پر مدیریت باندې بوخت دی. په دې وخت کې ولسته ممکن دا پوښتنې پیدا شي چې اقتصاد وزارت د اقتصاد د ښهوالي لپاره څه برنامې لري. همدا مهال چې جګړه روانه ده، د طالبانو په خوله چې یو 200 ولسوالۍ شاوخوا سقوط شوي دي، حکومت د اقتصاد لپاره څه برنامې لري؟
په مشخص توګه کده وایم چې د اقتصاد وزارت کارونه کوي. تاسو په هیڅ چې اقتصاد وزارت د پالیسي او د جوړولو په برخه کې د نو سکتورونو سره پوره همکاري لري او کار کوي. موږ د نورو سکتورونو سره بل خصوص د اقتصاد د سکتور سره پوره همغږي لرو تر څو چې د دې وضعیت د بیرون رفت لپاره یو لارې او چارې پیدا وکړو. موږ د افغانستان بانک سره، موږ د تجارت وزارت سره، د مالیه وزارت سره، د نورو اقتصادي وزارتونو سره موږ همکاري لرو او موږ پالیسي جوړونکي وزارت یو، موږ پالیسيګان جوړو او تطبیق کننده ادارات دغه ادارات دي. د اقتصاد وزارت کار دا دي چې دا وضعیت باید په لومړی سر کې تحلیل وکړي او خپل تحلیل چې په دې تحلیل کې د دغه وضعیت څخه د وتلو لپاره لارې او چارې هم شته. حکومت ته وړاندې کوي، بیا حکومت رهبري نورو ادارو ته وایي چې باید څه کارونه وکړي. دا د موږ کار دی. خو زه بیا هم تاکید کوم، زه بیا هم وایم چې موږ به کار نسته نه یو. د افغانستان رهبري، د حکومت رهبري ټول هڅه دا ده چې په جنګ کې د اقتصادي برخه زیان، اقتصادي برخې ته زیان ونه رسیږي او موږ باید د عامه تاسیساتو نه پوره محافظت وکړو، ځکه چې دوی د افغانستان خلک ملکیت دي او دا په دغه مدت کې افغانستان خلک لپاره ډېرې کاري زمینې برابروي او زموږ اقتصاد د سیمو او د فلوی کې د نړۍ په کچه ډېر لوړ کوي. په دې مسایلو کې موږ کار کوو، انشاءالله چې نتیجه هم د افغانستان خلک ته بیا معلومه شي.
بلې، په دې تیرو دولسو کې خو موسسو فعالیت درلو. تاسو وایي چې لا هم شاوخوا 2000 موسسې فعال دي. ارتیا اوس ممکن ډیر شي، ځکه اوس جګړې تغییر کړي. اوس مثلا شاوخوا 4 میلیونه کسان شمیرې خي چې په کور دننه کډوال دي یا په کور دننه بې ځای شوي دي، دغه وضعیتونه ډیر خراب دي. فکر نه کوي چې اوس وخت کې د موسسو ډیر ارتیا لیدل کیږي؟ او په دغه موسسو کې چې تاسو سره راجستر دي، څومره شمیر بهرنی دي؟
دری مسی بهرنی ندی جک کشمیر از ما اوس مهال زما فتیم که ندی. خو لحظ یا پنزلس مسی دی چه ده هوای مسی شونه خارجی دی او دا خارجی مسی دی. خو نور مسی داخلی مسی دی. ده ده مسی مدیران او رئیسان هم ده افغانستان خلق دی. بیل شک چه پا بوسره شرایطو که ده مسی سو ده کار نپاره بیر ارتیاد تا ده افغانستان خلک دوی ته ډېر اړتیا لري. دوی هم دا مسئله پوهیږي د مؤسساتو مدیران هم دا هڅه کوي تر څو چې نورې کومکونه راجلب کړي د افغانستان د خلکو د مرستې لپاره. او بل موږ یو بل برنامه هم لرو چې د ایزو کار په نامه ده یا د کارموندنه برنامه ده. دا برنامه هم د نورو سکتورونو لکه د بهرنۍ وزارت او همدارنګه د مهاجرینو
او بيځای شوي مهاجرو سره هم اداره سره هم کار کوي چې د هغه خلک چې د جنگونو او د ناامنیو لکبل د خپلو سیمونه متورکیږي د دوی لپاره باید مرسته وکړي. دا د اقتصاد وزارت بل برنامه ده چې د دې برنامه تحویل کون کې هم یو نړیواله بانک ده بلا شکل چې موږ کار کوو مؤسسې او همدارنګه نړیواله سازمانونه او نهادونه استه موږ هغوی سره همغږي کوو کار کوو تر څو چې د افغانستان د جدوزکلو خلکو لپاره ډېری مرستې موږ راجلب کړو. موږ هڅه کوو د افغانستان د خلک د اړتیاو د پوره کولو لپاره.
و ډیر مننه میرمن نو سات له تاسو نه به ورسته پښتنه داسې وکم چې هغو افغانانو ته چې اوس زموږ او تاسو غګونه اوري د خبرونه اوري دوی بې ځای شوی دي. اقتصادي وضعیت ښه نه ده او بازار ته هم چیزی د لومړنیو موادو بای لوړې دي. مخکې ورته تلاش به اشاره وکړه چې 15% پورې د بای لوړې شوی دي. دوی ته لاندې سپارښتنې او څه اطمینان ورکوي بیا به تلاش سره په خبرو باس پات ورسو. مهرباني
ډیره مننه. زه دوی ته اطمینان ورکوم چې موږ نورو اقتصادي ادارو سره همغږي کوو تر څو چې دوی ته باید په لومړی سر کې مرسته ورسیږي او په دویمه کچه موږ هڅه کوو تر څو چې لارې چارې باید ایجاد کړو تر څو چې نرخونه په بازار کې یو څه ټیټ وسي او موږ خلک د صحي اوبه او غذا ته لاسرسی ولري.
ډیر مننه. کور مودان تلاسب ستاسو تبصره لرو. تاسو مخکې ویل چې تولیدي فابریکې هم ډیر مهم رول لري د افغانستان د خلکو سترګې هم دغه تولیدي فابریکو ته دی. البته هغه هم په ګوت شمیر فابریکې دي چې اسانتیاوي نه لري. دا مهال تاسو د تولیدي سکتور وضعیت څنګه ګورئ؟
جناب
اول
کو یو
لاندې
تبصره
دی
نوصف صاحب خبرو لرم. ګوري دا محسوسی چې دا په اکثریت ولایاتو کې او په ولسوالیو کې فعالیت لري چې هغه ولسوالۍ او ولایتونه چې طالبانو د تهدید لاندې دي او کارونه ټول اکثریت په ټاپه ولاړ دي. دومره موضوع دا ده چې تولیدي فابریکې هم د افغانستان په غټو شهرونو کې دي چې دغه امنیت باید خوندي سي. متاسفانه چې په امنیتي تهدیداتو له لحاظه په ډیر لوړه کچه کې قرار لري. تاسو په یو تولیدي فابریکه وګورئ چې 50 نفر کار کوي دغه 10 نفر سکیورټي ګاردونه دي چې هغه هم یو ډیر قوي مالی بار لري او نسی کولای چې زر تر زر یو فابریکه په شو ودرې شي. کچیرته د اقتصاد وزارت واقعا پالیسی جوړون کوي وزارت وي نو داسې پالیسی دی ورته جوړ کړی دی تولیدي فابریکو ته چ هغه په لاند مهاله مدت کې هغه څنګه چې د افغانستان د نن کې هغه ضرورت شو ورنيشي او مالی بار ډیر سنجیدلې وي. تاسو اوس امثال هم د افغانستان د سیروم سازي یا د دوا سازي یا د افغانستان د تولیدي د کاغذو فابریکه راوخلې د پاکستان سره برابر کوي. یو په دوا یو په درو یو په دی باندې مالیات لوړ دي هم د برق هم د ځمکه هم د ګارد او هم د امنیت. نو زه فکر کوم چې په دا رقم پالیسی سره هیڅ کله یو هدف ته په لاند وخت کې نشو رسیدلای او هیڅ وخت یو اقتصادي خوځښت نشو راوستلای او هیڅ کله نشو کولای چې موږ توقع ولرو چې اقلام د تولید په افغانستان کې زیات شي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې پالیسی مطابق د شرایطو باید غور وشي او هغه شرایط آسان وي چې عملی جنبه د افغانستان په وسنی جغرافیا او حالاتو کې باید ولري. هغه وخت مشکولای شي چې د تولیدي اقتصاد ادعا وکړو.
بل تلاش تاسو د اقتصاد په برخه کې مطالعه کوي څېړنه کوي افغانانو ته څه وایي د خبرونې د پای شي بي دي وضعیت کومې خواته روان دی ل اقتصادي اړخه افغانان باید څه شي توقع ولري؟
ان شاء الله که د خدای رضا او امیدونه ورتسته مجدی یو یم لسی چکړې شاهدان هم اهل غنا په خوا هم جګړي تیر شي. جګړي هیڅ وخت د یو هواد د بهبود ور خبره نه ده او همیشه تاوانونه یو په سلو زیات اړولې دي. اله منجو چې اول خو په عامه تاسیسات باندې جګړه ونسي عامه تاسیسات هیڅ کله تخریب نسي او عامه تاسیسات د بشري منابعو ته
ډیره جدي پاملرنه وسی ولې په دوی باندې میلیونونه ډالر سرمایه گذاری وشوله چې تر د حده پورې راورسېدل او هغه هم یو اقتصادي بشري منابع ده چې باید لمن دولاره نه چې فرار ورنکړل شي. ان شاء الله امیدونه ست او تجربات ته چې ګورو د نورو هیوادونو هم همدارکم جنگ او جګړې تیرې شوی وي بل اخر په لانه محاله کې داسې اقتصادي او سیاسي پالیسي نظامي پالیسي غوره شوي دي چې وحسر سره رسیدلي دي او دا مفکوره ان شاء الله شته او ملي اجماع مفکوره هم رامنځته شوې ده هیله مند یم چې افغانان په خپلو کارو پاتې
شي
او ونه ډار شي په دا خاطر چې تجربه لرو.
ډېره مننه تلاش صاحب.
نور هیوادونه دې ته
سلامت اوسې.
افغانستان
ډیره مننه. د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسېد. ل خپل میلمنو د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو ل مشر نوریان اوساته او د پانتون ل استاد تاج محمد تلاش صاحب څخه ډیره مننه. زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي.